امریکا غږ دیوی نننې خبری خپرونې مهم سرټکی. پر غزه نن هم د اسرایلی ځواکونو بمباری روانه ده او هلته یې د حماس ډلې اهداف په نښه کړي دي. تر اوسه دواړو لورو ته تر 2200 ډیر مرګ ژوبله وختي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د حماس برید شیطانی عمل بللی او د اسرایل سره یې د خپل ملاتړ اعلان کړی دی. بل نور ته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اکتوبر له 11 تر 13 اسرائیل او اردن ته سفر کوي چې د دواړو هیوادونو له اعلی چارواکو سره به لیده کاته کوي. په پیښور کې ځوانان اندېښمن دي چې د منځني ختیځ جګړه به تر هغه ځایه محدوده پاتې نشي. دوی پر نړیوالو غږ کړی چې زر تر زره دي د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه ودروي. د افغانستان په غربي ولایت هرات کې د چهارشنبه سهار وختي بلې زورورې زلزلې نور کلی هم وران کړي او د خبرونو تر مخه نور ځاني او مالی زیان یې اړولې دی. د خبرونو د تفصیل لپاره را سره مل وسئ.
شاید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د ډیوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. تاسو قربانه منزه شهیدیم. نن د چهارشنبه شروع ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې د تلپتیر سیمایز او نړیوال ریپورتونه لرو چې تاسو سره به وار په وار شاملو. هیله لرو چې را سره د دې خبرونه تر پایه مل پاتې شي. زو د لومړی مهم ریپورت ولوري تا چې د فلسطین وروسته پرون د نهه سی شنبه په ورځ د لبنان هم د اسرائیل په شمالي سرحدي سیمو کې په آبادی د راکټونو او میزایلونو بریدونه شوې دي. اسرائیل ویلي چې دا دوی محاز دی. ملخوا په اسرائیل د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلي وګړو شمیر 1200 تنو ته رسیدلی دی. د اسرائیل خوا نن هم په غزه پټۍ درانه هوایی او میزایلی بریدونه ترسره شوې دي او د فلسطین د صحت چارواکو ویلي چې په غزه کې تر اوسه 1055 کسان وژل شوي. تفصیل یې تاسو ته د ډیوی همکار نوشروان خلندر په خپل ریپورت کې راغونډ کړی.
ملګری ملتونه وایي د اسرائیل لخوا په غزه هوایی بریدونو او د بمباری له وجې تر 2,13,000 زیاتو خلکو محفوظه ځایونو ته کډې کړي دي. غزه پټې کې 2.3 میلیونه خلک ژوند کوي. بلخوا د حماس لخوا هم په اسرائیل د راکټونو د بریدونو لړۍ روانه ده. رایټرز خبری اداره وایي د اسرائیل نه هم د زرګونو په شمیر کې د بارنیو هیوادونو وګړي کبرسته کړي کوي او په هوایی ډګر پلوې شمیره خلک موجود دي. د نړیوالو ادارو د مرستو چارواکي وایي د حماس د بریدونو په جواب کې د اسرائیل حملو په غزه کې لوی تباهي خوره کړې ده. د خوراک، اوبو او د بیړنیو سامانونو قلت جوړ شوی.
د غزې یو سیمه هم محفوظه نه ده او دا د غزې د ټولې آبادۍ عمومي احساس دی. د اسرائیل د دفاع وزارت چې د غزې د خلکو لپاره معلومات شریکوي نو د هغه په بنیاد ما په تیرو 4 ساعتو کې له خپلې کورنۍ سره درې ځایونه بدل کړل. دوی چې کله محفوظ ځایونو ته د انتقال خبره کوي نو څه ښکاره لارښوونه نه کوي او که داسې په بې خبرۍ کې هوایي بمباری کیږي نو دا د عامو خلکو لپاره غټه تباهي جوړولای شي.
د فلسطین د صحت وزارت وای په غزا کې د 5000 نه زیات کسان ژوبل شوی دي.
نحن اليوم دخلنا مرحله
د اسرائیل د بدون رستو اوس یو نازک صورتحال دا جوړ شوی دی چې د ټولو غزا په هسپتالونو کې بیډونه یا کټونه نشته. دوایانې ختمې شوې دي، جنریټر د پاره تیل په ختمېدو دي او د بجلۍ محکمې ورته ویلي چې بجلۍ بندوي. زخمیان زیاتېږي او د ژوبل خلکو حالت په راتلونکو ساعتونو کې ډېر خراب شي.
د غزا ترڅنګ د حماس د بریدونو وروسته په اسرائیل کې هم په خلکو کې ویرې زیاتې شوې دي. لارې او سړکونه خالي شوي، خلکو ته په کورونو کې د دننه پاتې کېدو ویل شوي. اسرائیل کې د حماس د بریدونو په نتیجه کې تر 1200 پورې د وژل شوو کسانو د جنازې مراسم لپاره تیاری روان دي.
My tears with زما اوخ کی د دغه خاندانونو سره ملګری دي. ماته نه د معلومات چې زما د لاس جوړ شوی ګلدسته به د کم قبر سره خودل کیږي، خو دا هیڅ خبره نه ده. خو چې کله زه یو ګل په یوې ګلدسته کې ایږدم، نو سوچ ضرور کوم چې دا به د چا په برخه رسی.
د حماس نه وروسته د لبنان لخوا د اسرائیل په شمال کې د راکټونو، میزایلونو، بریدونو د اسرائیل په خلکو کې ویره لا نور زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي په غزه به بریدونه تر څو هفتو پورې روان وي، تر څو چې د حماس پوځي طاقت نه وي ختم کړي. نو شروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ټي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. غواړو چې تاسو سره نور تفصیل او څېړنه هم د اسرائیل او د حماس ترمنځ د جګړې په اړه وند او وړاندې کوو. د مهال زموږ سره په استودیو کې ملګری شوی دی د ټي وی زموږ همکار خبریال او څېړونکی پیر زوبه شاه صاحب. هغه یار کلی وایي سړی مشي په خیر اخلي. پیر صاحب، پیر صاحب، په منځني ختیځ کې چې دا مهال کوم کړکیچ روان دی، کومه جګړه روانه ده، د دې په اړه د امریکای دریس څه دی؟
جی، امریکای خو اخکارا ک بایدن تاسو هغه وایټ هاوس چې کوم بیان او بل بایدن چې کوم خبره وکړه، اخره د اخکارا د اخکارا د خبره وکړه چې دا یو سوچا دی، یو شیطانی عمل دی، لکه اټس ا پیور شیر ایول، دا ورډ استعمال کړ او بایدن لکه تاسو ګوري په دومره وخت شه د سر دومره غوسه نه دا شولې لکه په دې موکې باندې د دې غوسه اظهار وکړو. او بل دین علاوه کوم ګورو بیا بلینکن خبرې کړې دي، هغه نن تلې دي، هغه ته اسرائیل او اردن ته هم په دې هغه کې چې هغه یو خای چې خپل د اسرائیل سره خپل ملګرتیا او هغه سره دوی چې مونږ لاړو. او بل حماس ډېر په سخت لفظونو سره کړای دا او د ترهګری ویلی دا، بایدن هم ترهګری ورته ویلی دا. نو مطلب دی وایي چې دغه هیڅ شک نشته چې دا ترهګری دا. نو دوی اوس بایدن هم کوشش کوي، هغه هم کوشش کوي امریکا خپل یو جنگي بیړه لږلې دا غته اسرائیل ته، اغنه علاوه دوی چې موږ نور دفاعي تاون ورسره کوو چې هغه مرسته وکړو او چې بیا د اسرائیل نور محفوظ کو داسې نور حمله نه او دوی به امداد هم ورکوي او لګیا دي دا ټریپ چې کوم د خاص د غشي پر د چخپل هغه ورسره تو خای چې متاثر ویلار یو.
څومره مهمه کې دي شي د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه سفر خپل اردن او اسرائیل ته څومره مهمه
ده؟ مهم خو ګر په دې چې د اسرائیل ته روان دي، البته څنګه د هغه ویلي دي د سټیټ ډپارټمنټ بیان میتیو میلر خبره کړ، دغه وی چې دوی وګوري چې اسرائیل ته نور څه شي ضرورت دي، دوی سره به شنی خپل همدردی خپل ملګرتیا ورسره پخای او ورسره ورسره به دوی دا هم ګوري البته چې کوم د امریکای سفارتي هغه شروع کړو دلته یو کوشش شروع چې سعودي او د اسرائیل جوړو کی هغه او دین علاوه جردن ته د اردن ته زی اردن ډیر مهم ملک دا، اردن دوه ملک ده د مصر نه بعد چې د اسرائیل سره تعلقات دي. نو دا وزیر به دوی کوشش کوي چې اردن چې کوم مشرده کینګ عبد الله هغه سره خبرې وکړي چې اوس سناسه طریقې سره دا چې کوم جنگ دا دا نور زیاتې دونه بچکی. نو دا ټریپ مبخل ډیر امپورټنت دا او دا یو قسم اسرائیل ته شول دي چې موږ تاسو رايو او چې څه ضرورت وي موږ پوره کوو تاسو.
پیر صاحب، ولې امریکا په دغه جګړه کې د اسرائیل د ملاتړ خودلو د پاره او د دې ترڅنګ په دې کې د خپلتیا د پاره دومره هغوی ملاتړ اعلان کړی دی؟ څه مقصد دی؟
مقصد خو دې یو خدای د چې ګوري صدر بایدن چې کوم تاسو بیان واروي په هغه کې دوی خبرې کوي چې دا د حماس په خلاف ته حماس طرح حماس طرح غل بلل دي نور نه دي بلل فلسطین ولې چې فلسطین چې کوم ملک دا فلسطین چې کوم خلق دي او وی طرح غر نه دي او حماس استعمالوي د انساني ډال وندې نو دا وی دا بل دي صدر بایدن دا خبره کړې چې په امریکا کې شه د يهودانو په خلاف د مسلمانانو په خلاف د نفرت زه نشته دلته نو یو کیسه نو امریکای کوشش بدایو چې یو طرف ته خودی حماس باندې فشار واچوي دوم طرف ته دوی کوشش وکړي چې کوم دوی سفارتي کوششونه متاستوې چې روان کړي دي سعودي سره د نور ملکونو سره چې هغه تر لاسه یونسی او بل او اسرائیل سره هم د کشان دوی مرسته وکړي ولې چې اسرائیل مرسته کتا سوګره بایدن او نتنیاهو حالات دا سه ټیک نو او په بایدن باندې دا سه تورونه و چې د اسرائیل کې داسې ملګرتیا ونه کی او دغه مخ کې نو اوس کوم دا واقع وشو دنه بعد بایدن هم کوشش کوي او ورته خودل چې مونږ تاسو سره یو مونږ تاسو سره ودریګو تر اخره حد پورې او دا تر هرګری دا او دا تر هرګری به مونږ نه برداشت کوو په دې سیمه کې
پیرڅه به پنځه ورځې وشولې د دغه جګړې چې دوام لري د اسرائیل او د حماس د ترمنځ د عرب نړۍ خبرګون یا جواب څه دی تر اوسه پرې
عرب چې کوم هوادونه دي کته سو غره یو خو د عرب خلک دي عام خلک دي هغه غره په کویت کې په بحرین کې د نه علاوه په مصر ټول ځینو خلک راوتی دي احتجاجونه کړی دي د فلسطین او د حماس په حق کې دغه څه چې کوم بیا یو افیشل چې کوم سرکاري بیان دی نو هغه کفر سو غره ډیر امپورټنت دی هغه د سعودي دی سعودي هم په اسرائیل باندې تور لګولې دي د تاسو وجو حماس د کندم کړي نو دا هم دلته داسې دي چې کوم امریکایي توقع وا چې دوی خلک وو چې کوم دي عرب خلک دا به یو اخر کې اسرائیل ومني نو مطلب دا دی چې دا سخکاري چې کله پورې د فلسطین مسله نوی حل نو اسرائیل نه دی دا سه پاسبل نه دی چې دوی هوادونو سره ډایرکټ تعلق جوړ کړي ولې چې کوم د سعودي سره کوم عمل شروع دا ډیر نږدې وو او بایدن هم خبرې کړې نو نتنیاهو ویلیو محمد بن سلمان په دې خبرې کړو چې ډیر نږدې دي هغه اوس بیا وزون ډول شو او کې دې شی مکمل ختم شي خو جانکر بي وایي چې موږ به دا کوششونه اوسم دغه سه جاری ساتو خو مطلب دا دی چې دلته اوس امریکای ته نور ځات سفارتکاري ضرورت وي چې دا جنگ مزید هغه نشي خو نشي او نور زیات نقصانو نشي
مننه پیر صاحب تاسو
ډیر مننه
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتله او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
تیری ورځ را هسه د امریکای د کانګرس لاندینی برخه وان نمائندگان د سپیکر لپاره د زغل پیل شوې ده چې په کې د ریپابلیکن ګوند لخوا سټیو او جیم جوردن شامل شوې دي خو اکثر غړي اوس هم د تیر سپیکر کیوین مکارتی ملاتړ کوي چې تیر ونی د خپلې څوکۍ نه لري کړی شوې وو د ویو خبريالې کاترین جابسن وایي چې د دغه زغل د لاسا یوکرين ته کیدونکو امداد نور او روستا کیدل شي تفصیل یې سده راځي چې د بختور شاس خیواګرو
د هاوس د سپیکر د پاره د نه پورز پیل شوه ازغل د زنګ کار دی چې ورسره د یوکرين د پاره د امریکای مرسته هم ورستو شوې دي
And you're right we don't want to see a single
mung padim rasta ke lag taakhir hum nagwaadu zaka mung da congress sara padi kar kaw che sanga izafi fund no legale shi padi ba lag waqt lagi khuda se banwi che na maloom waqt bawi
da speaker kevin mccarthy da lari kawal no wlan bi hum ukraine ta da salirish arab dollar o amrikai imdad fo evan no maindagan ke bandaw charta che da mukhalifa republican gund aksariyat te da padas hal چې په یوکرين کې جګړه توده ده
یوکرین چې د خپلې نیول شوې سیمې لپاره په سخته مبارزه کې اخته دی چې پوځي ساز سامان ته سخته اړتیا لري او که پوځي کومک ورته په وخت ونه رسي نو امکان شته چې دغه مبارزه یا خو سړه شي او یا په ټپه ودرېږي.
د تیر اوړي راسې په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د یوکرین د مالی مرستو مخالفت زیات شوی او د سپیکر څوکۍ که هر څوک وګټي خو دغه مخالفینو نه ګټل به ورته ګران وي. جیم جوردن د ریپبلیکن ګوند لخوا د سپیکر د څوکۍ امیدوار دی، وای یوکرین لومړی ترجیح نه ده.
امریکایانو ته تر ټولو لویه مسله یوکرین نه ده، بلکې د پولي حالات دي او په هیواد کې دننه روان جرمونه دي او دا هر چاته خپته ده.
په نړیوالو چارو د شیکاګو کونسل لخوا تازه نظر پوښتنې ښایي 80% امریکایان د یوکرین د مرستو ملاتړ کوي.
It's expensive in our country has its own share of problems.
But they did tawan kiji aus mush da mulk khpal diri masali di. Khuz ma khyal da di chi America wrandi ham da diru mulkuno da khalgu sara ba sakht waqt ki mrasti kade di. Aw da Ukraine sara mrasta ham de zaruri da.
Da reportuno tar ma kh White House hase kabi chi da Ukraine mrasti da Israel da jangi mrasto sara utadi. Pakhwana speaker Kevin McCarthy wai Israel de makh ki kade shi.
You're thinking some type of game to play?
زما په خیال په دې کې څه لوبه روانه ده. زه غنم چې په اسرائیل بریچ شوه، زه به د اسرائیل مرسته لومړی کوم که زه سپیکر شوم.
د سپیکر د څوکۍ بل امیدوار سټیو سکیلس چې وړاندې د یوکرین د مرستو ملاتړ وو، وایي د کانګرس غړي دي زر تر زر خپل مشر وټاکي.
مونږ له بیرته په خپل لار روان دل پکار دي. نن سبا نړۍ ډیره خطرناک ده.
د ریپبلیکن غړي به نن د شورو په ورځ د سپیکر د پاره خپل رائے ورکوي او تر سوچ د هاوس د سپیکر انتخاب نوی سر تر رسیدلې تر هغه هیڅ قانون سازي هم نشي کېدلې. د کیترین جکسن د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ډی وی خبری خبرونه دوام لري. تاسو د غ خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه ګوري او اوري. زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې په اسرائیل د حماس د ناساپی برید او روس ته جګړه اوس هم روانه ده او څیړونکو وایي چې د دې په نتیجه کې نه یوازې د سیمه بلکې د نړۍ په سیاست او اقتصاد د بد اغیز او امکان دی. په دې اړه د دې خبريال د څېړونکو سره خبري کړې دي. تفصیل یې تاسو ته په دغه ریپورت کې وړاندې کوو.
د حماس وسلواله ډلې له خوا په اسرائیل برید او د غلطادي وګړو په نخښه کولو ورسته چې جګړه اوس هم روانه ده. سیډونکو وای د حماس بریدونو په نتیجه کې نه یوازې د اسرائیل فلسطین عادي خلکو د زیانونو اندېښنې زیاتې شوې دي، بلکې د دې په نتیجه کې د سعودي عربستان او اسرائیل پر مخ تلې خپل منځي اړیکو ته هم چیلنج ورپېښ شوه.
نو دا یو کسبانه نه صف باندې چې کومه کیږي هغه کې با ماډریشن امکانات شتا، صرف د انتیا پسند لار نه نه کولاو بلکې ماډریشن طرفه کلو لار هم شته.
د حماس د بریدونو وړاندې چې د ابراهیم لوزنامې په اساس د عرب هیوادونو او په خصوصي توګه د سعودي عربستان او اسرائیل په اړیکو کې سفارتي او تجارتي پرمختګ هم لیدل شوی وو، خو سړنکاران وای د حماس دغه بریدونه داسې دي چې د منطقي په سیاست به هم اغیزې ولري چې په دغه راتلونکو ورځو کې د سعودي عربستان رول به هم ډیر مهم ګڼل کیږي.
دی وخت چې کوم د ایران نه زیات د سعودي عرب سره د غټو راغونډولو موقع ده، ځکه چې ایران سره خو د امریکای هم تعلق د مغرب هم سره تعلق ډیر خنه دي، د اسرائیل خو سره خو د دشمنی هدف پورې تعلق ته. سعودي عرب دی وخت دا سده چې په سعودي عرب باندې امریکا هم اعتبار کوي شي، غرب هم اعتبار کوي او اسرائیل هم په هغه باندې اعتبار کوي او فلسطینیان هم داسې بیللې ټول نه دي. نو د سعودي عرب د دا رول په پکې چې کوم دی دا په کې لکه بې طرفیزه رول دا هغه کې دی چې د ایران نشي کې دی د بل یو ملک هم نشي کې دی واحد سعودي عرب دی چې د پکې به طرفي ته رول کې دی شي
د فلسطین وسلواله ډله حماس د بریډونو ورستا چې لا هم جګړه دوام لري سړنکاران وای د دې جګړې منفي اغیزې به نه یوازې د نړۍ په سیاست بلکې اقتصاد باندې هم ولیدل شي د همکار عثمان خان سره احسان محمد خان وایس اف امریکا دیوا پېښور
منځنی ختیځ جګړې په اړوند په پیښور کې ځوانان اندېښمن دي چې دغه جګړه به تر همغه ځایه محدوده پاتې نشي او دا به نورې نړۍ ته هم خواره شي خو دوی په نړیوالو باندې غږ کړی دی چې زر تر زره دې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ امن خبرې وکړي او جګړه دې ودروي چې امن راشي او حالات بیرته نورمال یا عادي شي راځي چې د عثمان خان څخه دغه ریپورت په ګډه سره واورو چې د زینو زده کوونکو سره پکې غږېدلې ده
او اصل کې مطلب که بوت سایډ مطلب هغه هیومنز دي کنه اسرائیل والا چې کم دي نو موږ خامخا هغه دای سیویلز دي چلډرن دي ویمن دي نو موږ خامخا غي فاميليز دي ما هغه ورځ یو انټرویو هم کړه نو هغه اسرائیل والا چې کم سیویلیو هغه ویل چې زما مطلب وایف اور زما چې دوه لوریانې وینو هغه حماس والا کډنپ کړی دي اور مطلب هغه واپس واړم نو لکه دغه شی د هغه سره زما زړه هم لکه خفه شمال چې لکه سید هغه انسانان دي نو لکه دا سن دي پکار کنه لکه بیا چې مطلب جنگ راځي خامخا دوه سایډ ته کیژوالټیز کیږي دوه سایډ ته کیږي اف کورس خامخا نو لکه دا سیده چې لکه کسونه مطلب ډیسکشنز او شی اور د ډایالوګ ثرو معنی مطلب دا خبره ریزولف شنه هغه به لکه ډیر خوي
که څه دا مسله په طریقه باندې حل کړئ شي نو هغه خي دا حل نه کړئ شنو زم چې دا به د ورلد وار فرست او سیکنډ بشان معنی یو ویری ډیزاستر ایونت په هیستری کې او هیستری ته به یو ټرننګ پوینټ ورکی لکه څنګه چې مخکې ورکل شوی دی
ٹھیک شو هغه جنگ روان دي نو هغه تاسو سولجر ټو سولجر سولف کې بارډر باندې جنگ کیږي هغه مطلب دا خو نه چې موږ په بارډر ته ټریټری بارډر نه ټریټری تر راشو هغه به موږ په بارډر باندې هلکه نو دوی ته پکارې چې سولجر ټو سولجر وار وکړي هغه اکسپټیبل دي خو بے ګناه سیویلینز الته اوورسیز پاکستانی به ودا سنور خلک به وی سټډیز لبتلی وی نو هغه ته گیر دي
چې د دې ټولو نتیجه به دا کیږي چې هغه به اسرائیل په بدل کې د فلسطین په خلکو باندې زور وباسي په کازا باندې باغ خپل ټاپ ټیر ویپنری چې کوم دا غي استعمالي او د سیویلینز به خرابېږي لکه مطلب فریډم فایټرز خو خپل ځای پاتې شي او وی خپل کاونټرز کوي خو دا غي ټول زور چې نه به سیویلینز نو د فلسطین یا د غزا سیویلینز نو دا غي دا کوي
مونږ میډل ایسټ کې شکم دا سعودي عرب ایران اور اسرائیل اور سعودی عرب ڈیڈ ٹائم پاس تعلقات خپل ٹک کړي وو او هغه کې مطلب دی یو بل د پاره سفارتخانه جوړ کړي وي او د دې وجه نډیر پیس او مطلب خبره یاته به دې منس کې کېدلې تعلقات ششتلی وو نو دا حماس د حمله د وجه نډا ټول په دوه باندې یو ډیس ګند امپیکټ پرې وته موږ طرف ته ویلې چې نیگیټیو امپیکټ موږ وایي چې ګند امپیکټ پرې وته نو د دې وجه نډا ټول تعلقات پوسټ ګډ ورسي نو دو ته مطلب قتل پکار دی چې لکه دا حالات په خرابې شي مخ شي
په اسرائیل د حماس وسلوالې ډلې د بریدونو په اړه د پاکستانی مطبوعاتو د خبرونو د اندازه په اړه څېړونکو وایي چې په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه خبرونه اکثره اشتعال انگیزه وي او د وخت تیریدو سره د خلکو په ذهنونو ژور اثر لرلی شي په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومند په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو
په پاکستانی میډیا کې د اسرائیل او د حماس جګړې خبرونه په سر خط کې په خبرونو او ټي وي چینلونو کې هر ورځ تفسیری کیږي خصوصونکو خبريال مدثر شوای د پاکستانی میډیا په خبرونو کې اشتعال زیاتی او خبرونو سیړنې بے پلو نه وي چې د دې جنگ ځپلې سیمې د ځوانانو لپاره خطرناکې ثابتې دي شي
که بیروزګاری زیات شي او تعلیم یافته ځوانان د تا غدل تناستي مونږ سره بل څه نشته چې جنت ته هوري دي او بل یو ځوان کس چې هغه تعلیم یافته او بیروزګار دی هغه اسیم تنگ دی اسان لري هر ورته دغه چیرې جهاد وکولاړ شو کته وګوري بوسنی له مونږه سان تلې دی افغانستان کا سان د پاکستان کا سان بوسنی کې جنگي دي په فلسطین کې مخ کې جنگي دي ډېر سخت حالات دي او میډیا دا شی نور مور ور کوي ولا او اور په څه شي په الفاظو کم او په بیک گراوند میوزیک باندې زیات ور کوي
اپ کو دې حماس او اسرائیل کې درمیان جنگ چھڑ گئی
د پاکستانی میډیا خبرونه د ځوانانو په ذهنونو ساسرات غورځولې شي د دې سوال په جواب کې د پېښور پوهنتون د نفسیاتو د مطالعې د سانګې مشر پروفیسر ډاکټر ارم ارشاد صدا سیوایی
او د تم خپل ځبې کې وایي چې ذهن ټراما یا صدمه شکار شي نو صدمه شکار شي نو انسان دوه ریاکشن برازي یا به ډیپریشن تزي یا به اګریشن تزي اګریشن بیا فردر دا کې د لشي سې کې ماس کیلینګ طرف ته خبره تلی شي او سیکل ډیپریشن زیات شي به ماس سوسایډ طرف ته خبره تلی شي
د اسرائیل او حماس جګړې د شروع کېدو نه پس د نور کله برعکس په پاکستان او په خصوصي توګه په خبر پختونخوا کې ولسی احتجاجونه کم لیدل کېږي ځینې مذهبي ګوندونو ته احتجاج اعلانونه هم کړي خو لا تر اوسه په لویه پیمانه احتجاج مخې ته نه دی راغلی څیړونکو خبریال په خر کاکا خیل وایي د پاکستان اقتصادي حالاتو مذهبي ګوندونو جمعتونو او مدرسو ته د عربي هوادونو پندنګ کمیدو لامل عامولس احتجاج ته په اسانه نه روزي خو کمیډیا د زمواري مظاهره و نه کړه نو پر اترونکو وختو کې حالات خرابې دي شي
د خپل دی وخت د ملک حالت کتا سو ګوره دونه بدالي دا چې ارسړې د بجلی په بیلونو کې د ګیس په بیل کې د ماشومان د سکول په فیسونو کې لکه هغه افرادي قوت کم چې سړک تر وباسيلي لکه هغه اوس نروزی ټول موږ په داسې حالت کې شو چې هغه طرف ته نزي
اسرائیل امریکا اروپای اتحاد کینیډا مصر او جاپان حماس ترګر تنظیم ټاکلې دي د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد علي عمران وایي په کار د چې پاکستانی میډیا په دې وخت د سنجیدګۍ نه کار واخلي
نو میډیا خو هایپ غاړي هغه ریټینګز ګوري هغه وی چې موږ ته څومره غزات خلک وګوري څومره جذبات خبرو وکړو نو جذبات نه دا خبره کا حل کیدنو پنځاویا کالو کې بس زیاته شوی نو خو دې دا مطلب هم دې چې اخري خبره په میز راځي نو په گفتار راځي نو په کار دی چې دا سه میډیا چې دا هغه او خو دې چې یرا سه ذمہ واره په کار دی خو اگین قانون هم نشتا مالکان هم کمزور شوی دی او پاکستان کې دې تمونګا انکر کری سی وایو او انکرانو خپل زور دی هغه خپل زور خي
سیلون کې وای د 9/11 نه پس هم د پاکستانی میډیا رول مثبت نو پاتې شوی خلکو ته اشتعال ورکاو او بیا د افغانستان جګړې په شکل کې په زرګونو خلکو ژوند له لاسه ورکو خو په کار ده چې دا ځل د سنجیدګۍ نه کار واخیستل شي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري پاور اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو پاور اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د دې ویګرانو لیدونکو او ورېدونکو زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته شه د اسلام آباد په مارګالا ټاون کې مشت افغان کډوال تور لګوي چې د پاکستانی حکومت د غیر قانوني کډوالو د وستل د فیصلې نو وروسته د اسلام آباد انتظامیه او پولیس هر ورځ دوی ځوروي او د افغانانو د 500 نه زیات کورونه یې هلته ډنګ کړی دي د اسلام آباد کیپټل ډیولاپمنت اتورټي ویان د وی او جی وته ویلي دي چې افغانانو غیر قانوني کورونه رنگ کړی دي په دې اړه نور تفصيل څه دی راځي چې د وقار احمد څخه په دغه ریپورت کې وګورو
لکه دو درې ورځې پس دوی راغله نیم سامانونه په کمرو کې نیم بار ټول یې وغورځوله واړه دا دی اوس د بارانو ته پراته دي په مشکلاتو کې موږ اخر څه وکړو کارډونه را سره دي چې پولیس ته کارډ ور وښوي او هاتو افغانې بیټو بیټو سره تاڼې ته بوزي نه هلته څوک به اوس دا یم یاره ولی دي په خبرو کې ورته ولي چې څوک د افغاني ضمانت ته راغله هغه به هم ورسره درنه کېږي
زمانم دی محمد نسیم عزت دی اوسیدم کې افغانستان او دا پی او آر کارډ زما سره او دا تاسو ارسلې دولې زما سره دا ظلم شوی دی او دا غنه بوجود پولیس موږ چې ته ارس نقصان سره کوي نو دا پی او آر کارډ دی چې کوم حکومت را کړی دی نو دا نقصان چې کوم شوی دی تاسو ارس مخامخ دی
دا خو دروغ وایته په بېزي کې چې ټیم ختم نه دی
ولې ټیم ختم دی ترته ګل پی او آر کارډ دی
بر عدلیه صرف آرڈر وکی چې وروره ایلیګل خلق به مونږ نیسو دوی مونږ سره وروره جانا بیا ساری بیا وروره کوړه ډالې را ته درولی کله وروره جانا کارډ والا اوچته کله بیا کارډ خو مونږ په هغه باندې مونږ ور سره دغه وروره بالکل چې څوک غیر قانوني هغه دی وروره جانا ونیسي او دې کلی کې ماشاءالله 50 کور دی اوس ولې ټول غریبانان وروره ټول کارډونه دی ور سره د هر چا سره
د دې کلی نوم څه دی
د دې بس مارګل ټون سره لاندې کچا بستی ورته وای
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پړاو باندې یو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ حال په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې اعلانونه هم شوې دي چې دوی به د نوومبر لومړۍ نیټې پورې هلته پاتې کیږي او له هغې وروسته به دوی وسل کیږي او په وروستیو کې داسې نورې پیښې هم شوې چې افغان کډوال جیلونو ته اچول شوي دي. د پاکستان د کراچۍ ښار څخه د چمن د لارې افغانستان ته روان افغان کډوال وایي د کورنۍ ځینې غړي یې اوس هم په جیلونو کې دي او په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد لرلو باوجود په واپس تلو باندې مجبور شوي دي. په دې اړه نور تفصیل سره راځي چې د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې وګورو.
د کراچي د مومن آباد څخه ستنیدونکي 15 کلن افغان عبدالقادر چې افغانستان ته داخليدو په انتظار پر چمن پوله ولاړ ویل چې خپل وطن ته ستنیږي خو د مور پلار او د ورور قبرونه دلته په پاکستان کې پاتې کیږي چې د پاکستانی چارواکو د زور او زبردستي مجبور کړي دي چې افغانستان ته ستنسي. هغه وایي چې په افغانستان کې ورته خپل پلارنۍ ټاټوبې هم نه دي معلوم.
مور مې آلته مور شو ورور مې آلته دپمې وکړه زه سو مجبور یم پولیس راځي مونږ تنګې ونیسي جیل کې واچوي مونږ وای خیر خپل عزت باندې لاړ شه خده افغانستان کې زبلت نه یم یو ځل تلم پنځلس روزه تیر مې وکړه زه خپل علاقه کې بلد نه یم د کراچۍ کې تمرا گلی گلی کې بلد یم.
په پاکستان کې په قانوني توګه پاتې کېدونکي افغانان وایي چې اسناد لرلو باوجود نیول کیږي د انساني حقوقو پالان د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې تشویش څرګند کړی دی. تیر ورځ د پاکستان افغان کمشنریټ انتظامی چارو ادارې په یو امر کې ویلي و چې کوم افغان کډوال پی او آر یا ای سی سی کارډونه لري هغه باید تنګ نه کړل شي. د افغان کمشنریټ دغه امر په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې پر خپل ایکس پخوانی ټویټر هم شریک کړی دی. خو پرچمن پل افغانستان ته روان افغان کډوال وای په کراچي کې قانوني اسناد لرلو باوجود افغانان نیول کېدل. ځینې خپلوان یې اوس هم په جیلونو کې دي او د نیول کېدو د ویرې مجبوره کړي چې افغانستان ته تګ وکړي.
د کور د ما سره وتل پولیس ولاړ دي، 5000 راکه 1000 راکه کاروبار نشته، بس تنگول شروع دي د پکور نشته. هغه بس دا چې مجبور یې چې روانې نو تنگول دي، کاروبار ختم دي، پر کور نشته، بل یو څه کار نشته. او کور سره په هر کور کې کمی کمی لس لس نه پرې ده.
پرچمن پول افغانستان ته دا وشتلو په محل د افغانانو تور لګوي په کراچي کې پولیس د دوی نه رشوت اخیستلو هیڅ هم قبوله. خو په سم لاسي توګه د کراچي پولیس څخه د افغانانو دغه تورونو په اکله د بیس تر لاس نه شو. خو د دې نه مخکې د کراچي پولیس او وی دیوته ویلی وو چې هیڅ کله هم د افغانانو څخه پیسې نه دی غوښتي. نعمت الله سرحدي، وی دیو ټي وی، چمن.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. او په خبرونه کې د محل زو د یو بل مهمه موضوع ولوري ته چې زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوې الیاس خان چې د هغوی سره به غږیږو چې د پاکستان سپریم کورټ د مشر قاضي اختیاراتو کمول لپاره چې کوم اوریدنه کې دا د هغې فیصله راغلې ده، نو په دې اړوند غواړو چې وغږیږو. سړی مشه په خیر راغلی الیاس خان صاحب.
ډیر مننه منزا، خوشاله اوسئ
الیاس خان صاحب. دغه فیصله راغلی د پدی فیصله کې څه ویل شوې دي کده لیدونکو سره تاسو تفصیل شریک کړئ.
جی بالکل، دا مشر قاضي په مشرۍ کې چې کوم د فل کورټ جوړو د 15 کسیزا غړو هغوی د دې 15 اورونه کړی دي، کوم چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په ژوندۍ بڼه د پاکستان سرکاري ټلویزیون ټول کام ته خودله. د هغې وروسته چې کوم دغه خواستونه د دې پر ضد د دې قانوني مسودې پر ضد چې کوم کې دا اختیارات رقم کړی شوي وو، تیر حکومت کې جمع کړی شوي وو، د هغوی وکیلانو د دې پر ضد خپل دلایل وړاندې کړل. دغه رنګ اټارنی جنرل د دې په حق کې خپل دلایل ورکړل. د بعضې ججان دې سره متفق نه وو چې د پارلیمان دې د سپریم کورټ په چارو کې مداخله وکړي، او که دا یو لاره کولاو شوه نو دا به بار بار بیا مداخله کوي. او د چیف جسټس په شمول زیات ججان چې کوم وو نو په دغه اورونو کې داسې لګېده چې دوی به د دغه پارلیمان چې کوم قانون پاس کړی دی په حق پریکړه وکړي. نن چې اټارنی جنرل کله خپل دلایل مکمل کړل، د هغې نه وروسته بیا چیف جسټس وایي چې موږ خپلو کې سلا کوو او لږه شیبه وروسته به موږ د دې پریکړه تاسو ته اورو. د هغې وروسته بیا مشر قاضي د دې پریکړه د دې راغله لس قاضیانو چې کوم دغه قانون وو د دې په حق کې ووټونه ورکړه، او 15 قاضیانو د دې مخالفت وکړو. د مشر قاضي ویناوا چې پارلیمان یو سپریم اداره ده او هغوی ته د قانون سازۍ حق دی، او دا د سپریم کورټ چې کوم دغه قوانین دي یا رولز دي هغه کې هیڅ قسمه مداخله نه ده. د چیف جسټس اختیار راکم کړی شوی نه دی، بلکې د سپریم کورټ اختیار سیوا کړی شوی دی. او دارنګي چې کوم دغه اعتراض کیږي چې سپریم کورټ لپاره د مهمو چارو کې د پارلیمان لخوا ګوتی وهل کیږي، نو دا تاثر هم غلط دی. پارلیمان چې هر څه دا کړی دي یو ښه نیت سره کړی دي، او راتلونکي وخت هم اټارنی جنرل د دې نه وړاندې دا وویل کچري سپریم کورټ چې کوم د اسفو د زیر التوا یا د زړه ښکار قضیه دي هغه تقریبا شمیره که اویا زره ته ورور رسی، نو آیا پاره باندې هم بیا پارلیمان یو قانون راوستل شي؟ ولی چې پارلیمانی غړي هر 15 کال پس خپل اولسته جواب دی وی، او هغه په دې پوهیږي چې د اولسته خیر خیګړې لپاره کم قانون صحیح دی او کم غلط دی. چې
مونږ الیاس خان سب تر اوسه یا کوم سیاسي خبرګونونه مخې ته راغلي دي دغه فیصله په وړاندې؟
تر اوسه خو نه دی راغلی، خو د دې نه وړاندې چې کوم مختلف د پاکستان غړ غړ سیاسي ګوندونه وو، نو په هغه کې صرف پاکستان تحریک انصاف چې کوم مخالف ګوند دی هغوی خو د دې مخالف وو چې د سپریم کورټ په چارو کې دا مداخله ده، او هغوی خواستم جمع کړی وو په سپریم کورټ کې. خو پاکستان پیپلز ګوند د غرنګوی مخالفه د حکومت چکم ګوند مسلم لیگ نن هغه د دې په حق کې چې پارلیمان سپریم دی او پارلیمان سره دا اختیار دی چې هغه د اولس په حق کې قانون سازی وکړي. نو دا قسمه غوګونونه د وړاندې نه په مطبوعاتو کې راغلي وو او اوس په سمدستي په دې اړه باندې سندې ویل شوي ولې چې مختصر فیصله ده او د چیف جسټس دا وینا وه چې تفصیلي فیصله او چې کوم اختلافي نوټ پنځو ججانو لیکلی دی دا په تفصیلي فیصله به دوی څه موده وروسته ورکوي. د هغې وروسته به بیا دا کتلی شي چې دې کې تکنیکي کومې ستونزې دي یا مسایل دي او آیا په دې باندې بیا د سیاستمدار او یا د قانون پوهانو څه غبرګون مخې ته راځي.
ډیره زیاته مننه الیاس خان صاحب چې راغلی زموږ سره مل شو او د لیدونکو سره مو د دې اوریدنې په اړه ټول وروستی حال شریک
کړه. مننه تاسو. وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
مالیاتی اداری ایم ایف اټکل کړی دی چې سخ کال کې به د پاکستان د اقتصادي پرمختګ کچا 2.5% او د ګرانۍ کچا به 3.6% وي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په کوم حساب کې چې د پاکستان آبادۍ سوا کېږي نو په هغه کچا یې اقتصاد وده نه کوي چې په راتلونکي کې په هیواد کې د بیروزګارۍ او همداراز د غربت د زیاتېدو سبب جوړېدای شي. راځئ چې تفصیل یې واورو د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په ریپورت کې.
ایم ایف د نړیوالې اقتصادي منظرنامې په اړه جاری کړی خپل تازه رپورت کې پیشنګوئی کړې چې په موجوده مالی کال کې د پاکستان د اقتصادي پرمختګ شرح 2.5% ته رسیدي شي. ادارې ویلي په کال 2028 کې د پاکستان د اقتصادي ودې کچا تر 15% پورې د رسیدو امکان دی.
فرض کړل کې 5% ګروث
هم د تسلیم کړو چې روان 15 کال پس به د پاکستان اقتصاد د 15% شرح سره وده وکړي. خو یو خبره یې ساتل پکار دی چې خلکو ته روزګار ورکول لپاره باید چې اقتصاد د اوه او لس فیصدی حساب سره وده وکړي، ځکه چې زموږ اقتصادي وده د روزګار پیدا کولو کم توان لري.
د پاکستان د اقتصاد په اړه د ایم ایف د دې تازه اټکلونو مطلب دا دی چې نړیواله مالیاتي اداره د هیواد د اقتصاد زر تر زره د بحالې تمه لري. خو د ایم ایف لخوا د اقتصادي ودې کچا په روان مالي کال کې د دې هیواد د حکومت له لوري د ټاکل شوې 3.5% سدینا کمدا. نړیواله مالیاتی ادارې د لومړی مالی کال 2023 لپاره په پاکستان کې د ګرانې تخمینه 20% لګولې و. خو دې ته د بیا کتنې پترس کې دا کچای یو کم 1.2% ته جګه کړې ده او واضح کړې ده چې د روان مالی کال په اخیره کې د ګرانې کچا تر 18.5% ته اخته کېدی شي. او هم دا ډول ایم ایف مالی کال 2023 کې د پاکستان دننه د بیروزګارۍ د شرې تر 8.5% پورې د سیوا کېدو اندازا لګولې و. خو اوسې پروان مالی کال کې د دې کچې تر 8% پورې د ټیټېدو اټکل کړې. کال 2022 کې د هیواد دننه د بیروزګارۍ کچا 6.2% پاتې شوې وه. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ایم ایف په دې تازه رپورت کې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د خوشحالۍ هیڅ خبر نشته.
موجوده مالی سال جس کوم کہتے ہیں
ایم ایف د روان مالی کال لپاره د پاکستان اقتصادي ودې شرح 2.5% پورې د رسیدو اټکل کوي چې ډیره زیاته کمه وده ده. نړیوال بینک دا کچا 1.5% یادوي. دا ښایي چې په کوم حساب سره د پاکستان آبادی وده کوي هم دومره اقتصاد وده کوي او د دې په مقابل کې ګرانی هم زیاتیږي. دا ودا با حس گٹا اون لری.
تو یہ میں اس کو سٹیگ فلیشن کہتا ہوں.
نڑی والا مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف پخپل دے رپورٹ کے دا پاکستان پا آبادے کی دا 2.5% اشارے سر دا اضافے اٹکل کبھی چی دا سیڑوں کو پوینا دا اقتصادی ودے سخت زیادہ دا او وائی دا دے مانا بداوی چی پا حیوات کی با بے روزگاری او غربت سیوا کی گی. ارشد حسین, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
کینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم,
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو, خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته, که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وائس آف امریکا کی مونگ تاسو تا پورا عکس درخائی.
ډی وی ګرانو لیدونکو او ویدونکو, خبرونه دوام لري. غواړي غواړو چې د افغانستان زلزلې وروستي حال هم ستاسو شریک کو چې نن سهار یعنی د چهارشنبه په سهار وختي 5:14 افغانستان کې هرات ولایت کې یو ری بیا زوروره زلزله شوې ده چې د امریکای د جیو جیکل سروې داري لمخه د افغانستان هرات ولایت ته څیرمه یوې بلې زوروري زلزلې چې ریکټر درجه 6.3 و شوې ده. او په دغه زلزلې کې هم شاوخوا 15 کسان ټپیان دي, خو یو تن په دې زلزلې کې مړ شوی دی. چې دا وروستی حال دی د زلزلې, خو زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې نن 11 اکتوبر په نړیواله کچه د ماشومانو جنکیو د حقونو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو پاکستان کې د بشري حقونو مبارزین وایي چې هلته ماشومان د جنسي تیري ښکار دي او جنکۍ په کم عمرۍ کې ودیږي. د ساحل غیر دولتي اداره د روان کال لومبیو شپږو میاشتو راپور کې ادا کوي چې پاکستان کې په دغه موده کې 2290 ماشومان د جنسي تیري سره مخ شوي دي. او راځي نور تفصیل به واورو د مدثر شاه په دغه ریپورت کې چې ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
غیر دولتی ادارہ ساحل د روان کال د ډومبو شپږو میاشتو راپور کې ادا کوي پاکستان کې په دغه موده کې 2290 ماشومان جنسی تیری سره مخ شوي وو چې عمرونه د شپږو نه تر 1400 کالو پورې وو. د بشري حقوقو مبارزین وایي د قدرتی آفتونو, سیاسي اړیګړي او معاشي بدحالۍ زیاتې اغیزمنې میرمنې او بیا په خصوصي ډول کم عمر جنکۍ وي.
تاسو ګورئ نیچرل ډیزاسټر فلډ دی, هر څه دی. دا هر څه چې کله دا دونه زیات وشي نو دا هغه جی اثر چې دی هغه خامخا په یو ماشومې جنکی پروسی. ولی د دې وجه پروسی ولی چې هغه غربت ده, نو غربت د لاسه کو تعلیم نشته, نو هغه ماشومې جنکی چې دا هغه په سکول ته نتی, هغه په سکول ته نتی, نو دا هغه سر به زر زر به دا هغه وادو شي. او موږ دام کتلی چې کله سوره کیږي نو هغه کوم دا د عمر جنکی چي دی هغه په سوره کې لاړ شي.
تیر کال فروری کې اسلام آباد هاي کورټ یو فیصله کې دا تل سو کال نه کم عمر کې واده کول جرم ګرځول او د پاکستان صرف سین صوبې د تل سو کال نه کم عمر کې د واده د مخنیوي قانون منځور کړي دي نور صوبو کې اوس هم د جنۍ د پاره د واده کم نه کم عمر 14 کال دي
او دا تیا فیصد نه اندازې مطابق والا نوی فیصد پورې جنکې چې کمی دي نو داغي د لکان په مقابله کې دای په کوم عمر کې ودونه زیات کیږي نو پاری په وجه باندې داغي تعلیم سلسله چې هغه نیمګړې پاتې شي او وختونه زموږ بار بار د صوبایي حکومت نمدارا چې د سند په شان ته دلته کې هم هغه شان قانون جوړ کړی شي چې کم کې د علاقه د جنیرا لپاره داغي د وادر لپاره عمر چې دین هغه اتلس کړی شي
پاکستان کال 1990 کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کنونشن لاسلیک کړی دی چې پکې د هر ماشوم هلک او جنۍ عمر 18 کال خودل شوی دی پوهان وای ک پاکستان کې هم د جنۍ د بلوغت عمر 18 کال او ټاکل شو نو دې سره به ډېری مسلې هواری شي
کم عمر جنۍ چې دی پدای به تعلیم کوو دی ته بس کانفیډنس ورکو دی ته بس هنر زده کوي نو زدا یقین لرم چې دې سره یو خبدا د وړکو له واده کې به کمی راځي بیا چې دینه علاوه آبادی کې به کمول چې بیا خدای خې خزه خوبه د فیصله یې کنه چې دا ماشوم دا دې ټایم پیدا کول پکار دیو کنه نو دا وړو ماشومان جنې کې دی بس فیصله یې اخلي
سایم منیر زیاتې د خپل کم عمر جنکو د حقونو د خوندي ساتلو فریضه یوازې د حکومت نه ده بلکې د مدني ټولنو او عام خلکو هم فرض جوړیږي چې دې لړک خپل کردار تر سره کړي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا دیوا کی خبر
پدا سے حال کې چې د چین د بیلټ اینڈ روډ انسټیټیوټ بیا آی لس کال پورې شوې دی پاکستان کې د وی او ای بیرو چیف سارا زمان دې ته کتنه کړې ده چې د بی آی غټي منصوبې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري یا لوی لارې د بنیادی اړانی ودرولو کې مرستې کړي خو په اقتصادي ترقی رامخې تکولو کې پاتې راغلي دي تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي په خپل ریپورت کې وړاندې کړي
گرم چای تازه ډوډۍ او ترسکون خوراک د لارې په غاړه د متی الله په هوټل کې موندل کیږي او څوک هم چې په لارې تیریږي د لګې شیبې د پاره دلته دم کوي
تقریبا هماره ته 2-3 سال
ما د سی پیک په وجه 2.5-3 کاله مخ کې دا ریسټورانت خلاص کړو د خدای شکر دی د دې لوی لارې په وجه کاروبار ښه شوی دی
سی پیک یا د چین پاکستان اقتصادي راهداري د بیجینګ د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو تر ټولو لوی منصوبه ده او د ترانسپورت سوداګرۍ او د توانای په بنیادی اډانې ودرولو کې د پاکستان ضرورت پوره کړي دا منصوبه لس کال وړاندې اعلان شوې و په دې سو کلنه منصوبه لګښت د 8 بلیون ډالرو نه سیوا شوې ده چین د دې لپاره قرضې ورکړي او په دې کې سرمایه لګي د متی الله وړو کې کله کوزبانډا په یو سل 80 کیلومتر اوږده لار پروت ده د سیپک لاندې دا منصوبه په کال 2019 کې پوره شوې ده او د هغې راهسې د دې په خوا کې کاروبارونه شروع شوې دي او د ځمکو بیې هم زیاتې شوې دي په تاریخي توګه پاکستان اقتصاد کمزور دی او سږ کال د دیوالیا کېدلو نه ډېر په لګه کې بچ شوې دي
د سی پیک منصوبې بنیادی مقصد کامی اډانه او رابطې خکول وو او په کار واچې د دې هیواد اکسپورت یا صادرات سی واکړي وو خو دا سی اونو شو ځکه چې د تم مطابق په سنتونو کې زیاته ترقی اون لیدل شو
د سړونکو تر مخه د کمزور اقتصادي پالیسو په وجه پاکستان کې سنتونو یا کارخانو و نکړي شو چې د چین په مرسته جوړ شو منصوبونه ګټه پورته کړي دوی وای د کووېډ 19 د وبا سره سره په سرکاري نظام کې د ستونزو سیاسي ناکلارې او د امنیتي جرو په وجه چینایي سرمایه‌کار په شا شوې دي په دې وجه د سی پیک ګرام پړاو یا فیس د ځند سره مخ شوې دي
انډر د فیس 2 وین چاینا واز پلانینګ ټو ریلوکیټ دیر انډستری
د دویم پړاو لاندې چین اراده لري چې په هیواد کې هغه کارخانه چې اوس ګټورې نه دي هغه نورو ځایونو کې قائم کړي دا کارخانه زیاتو مزدورانو ته ضرورت لري
دا کارخانه به نه یوازې د گوادر په بندر سیمه کې جوړېدلې بلکې په خصوصي اقتصادي زونونو کې به هم پرځای کېدلې تر اوسه پورې د سیپک لاندې په 1300 کې یوازې په سلورو خصوصي اقتصادي زونونو کار لیدل شوی. د ډالر په بیا کې د زیاتوالي په وجه د پاکستانیانو لپاره د بهر ملکونو نه د مشینری او خام مال راغوستل ګران شوی دی. د دې لپاره ګران شوی دا چې خپلې کارخانې خلاصې کړي. پاکستان کې مزدوري ارزانه ده، خو د چین د غټو فیکټریانو د زیږی ضرورتونه پوره کول به ورته ګران وي.
The scale at which the Chinese require
chinta che da kame kache da bunyadi adane zarurat te haga pa Pakistan ki nishta pa de wajah tarosa khususi iqtisadi zonuno ke parmaghtiya na lidli kigi aw halat che sang rawan di imkan na lari che poratun ke yoso kaluno ke ba pa de ke sa parmaghtag ulidli shi
da nwar rakh kata ke dilus rasam da bijli da kami pa wajah په کوزه باندې کې دکانونه بندیدل شروع شي. امت الله دراتون کې پاړه امیدوار ده
شاید 24-25 میں
کیدی شي په 2000 رشتم یا 15 کې کاخده او غختل او په لار باندې ټرافیک هم سیوا شو نو مونږ به ډېری پیسې وګټو.
سړون کې وای د سیپک په وجه د پاکستان د صنعتي ترقی لپاره ضروری ده چې اسلام آباد د کاروبار کولو طریقې بدل کړي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د افغانستان هرات ولایت یو بل زورور زلزلې لرزولې دی. راځئ چې تفصیلي د مامور جلیل څخه په ریپورت کې وګورو.
سروي ادارې د افغانستان هرات ولایت تصویر ما د یو بل زورور زلزلې خبر ورکړې چې شدت یې پر ریکټر سکیل 6.3 درجې خودل شو دی. اداره وایي دا زلزلہ د هرات نه 28 کیلومتر شمال لوېدیځ لوري ته شو دی. د دلې د دغه نوې ټکان د شروع یا چهارشنبه په سحر د مقامی وخت مطابق 15 بجې وشو. د شروع یا چهارشنبه د ورځې زلزلې د چاک پکلي کې ټول اوس و کورونه نړولې چې د خالی شنبه د ورځې زلزلې لامل ورته څه نقصان نه ورسېدلې.
ټول کورونه ړنګ شوې دي، خلکو ته څه زیان نه دی رسېدلې. زمونږ ټول پسونه او زمونږ سامانونه دننه پاتې دي.
کلیوال اندېښمن دي چې کورونو ته یې زیان رسېدلې او څاروي مړه شوې دي چې اکثرو خلکو یوازینی قیمتي اساسې وي او د ژمي د سختو میاشتو په اړه اندېښمن دي. د اے پی خبری ادارې د خبر تر مخه د افغانستان د سرپرست حکومت د عام روغتیا وزیر قلندر آباد په هرات ولایت کې د زلزلہ ځپلو خلکو سره د فوري مرستو په ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د قدرتي آفتونو په وخت مرستو ادارې جاری کړي شو تازه معلوماتو کې ویلي د زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمیر د 3000 نه زیات شوی دی. ویره سرګندېږي چې د مړو شمیر نور هم زیات شي لکه چې د ژغورنې او لټون عملیات لا روان دي. د چین ګلوبل ټلویزیون نتورک سی جی ټی این سره په مرکه کې هغلی آباد ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د فوري مرستو او دوایانو ضرورت دی او د پاک اوبو او خوراک رسول به یو لوی مشکل وي ځکه چې زلزلو د وبایي ناروغي او خطر زیات کړی دی.
دا زمونږ د بیړني حالاتو یو د انتظام یو اداره ده. مونږ په سیمه کې خپل بیړني انتظام وړاندې کوو، نو د هنګامي حالت په بنیاد مونږ د دې ټولو ناروغانو لپاره ځینې ایمرجنسي کټونه او دوایانې او علاج ته هم ضرورت لرو. لکه څنګه چې هر څوک پوهیږي چې د آفتونو وروسته ممکنه ده چې وبایي ناروغي خوري شي او یوازې د اوبو د کمیله عمله په ځانګړي توګه د پاک اوبو د څښلو او د روغتیا ساتنې لپاره اوبه او همدارنګه د غذایي کمی مسله دا زموږ لپاره لوی چیلنجونه دي.
د ژوند غواخون کې زلزلې کې ژوندۍ پاتې شوی کسان کول شي د ډلېزو تلفاتو سره د تجربه کول وروسته د تلپاتې صدمو سره معاملې وکړي. د دماغي زخمونو په علاج کې د مرستې لپاره صحت چارواکو د زلزلې لامل د غیزمنو خلکو لپاره د اوږدې مودې نفسیاتي مرستې په ضرورت زور ورکړو او د سرپنا ضرورت دی ځکه چې زلزلې د تباهۍ یو حیرانون کې لار پرېخي او په زرګونو بیکوره شوي.
کی دی شي چې دوی په ځینو ناروغو وخت شوي او خلک له نفسیاتي توګه هم اغیزمن شوي. نو مونږ اوږدمهاله پلان لرو. مونږ غواړو چې په سیمه اوږدمهاله خدمات وړاندې کړو. نو مونږ د خلکو نفسیاتي ملاتړ ته ضرورت لرو. خوراک، اوبه او صفایي تنظیم او ډیر نور شیان دي چې مونږ ورته ضرورت لرو.
د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري امداد د هم اهنګي دفتر مونږ ته وای چې په هرات ولایت کې د زلزلې درې ورځې وروسته د زلزلې جټکې دوام لري او تر 2000 ډیر کسان یې غیزمنه کړی دي.
After the earthquake which struck Herat province and affected more than 12,000 people,
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هم اهنګي دفتر منتوای له هغه زلزلې درې ورځې وروسته چې په هرات ولایت کې راغلی و او تر 12000 ډیر کسان یې اغیزمن کړل. جټکي لا تر اوسه دوام لري. د ټولنې په کچه لګول شوی اندازو تر مخه زنداجان ولسوالي تر ټولو زیات ځپل شوی سیمه ده چې د 1300 نه زیات کسان پکې وجلی شوی. او
په دې ویګرانولیدونکو او اوریدونکو د همدې سره خبری خبرونه پای ته ورسیدل. ز تاسو قربانه منځه شهید او د دې خبرونه پروډوسر کلسوم کاکړ ستاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی لاس پارو سلوړ او آباد او سید الله پمان.